رامسته کیږي چې څوک د چاکړنو ته لکه تا چې پیشاري کوي چې څوک چې په غفلت کې وخت تیروي او کار نه کوي دوی سره څه معامله کول پکار دي. دلته مایوسي دي او سړی ډېر کار کوي هغه د پاره مکافات نشته، تقدیرونه نشته. او یو څوک د الله تعالی رضا دپاره یو ډېر لوی حرکت کوي، که دعوت په برخه کوي، که د تدریس او د نورو هر څو په برخه کې وي، د ټولنې بیا رغونې برخه کې وي، ډېر حرکتونه کوي. څوک نشته چې هغه شاباسي ورکړي. هغه وایي چې زه څه کوم چې دومره مې احساس هم دی، فکر مې هم دی، وطن سره مینه لرم، ټولنې سره مینه لرم، زه تقدیرېږم نه. ډېر خلک خاموش په دې وجه ناست دي. هر هغه څوک چې واقعیا درد لري، احساس لري، فکر لري، وطن سره محبت لري، هغوی بیا دا شی نه په نظر کې مد نظر نه نیسي چې زه دې تقدیر کړی شم. هغه وایي دا زما مسؤلیت دی، په دې ټولنه کې ژوند کوم، زه به ډېر څه وکړم که په هره برخه کې.
ډېره مننه کاري صاحب. د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، د نن ورځې د ځوان فکر موضوع مو د په داوطلبانه کارونو کې د ځوانانو رول او ونډه د بحث ګډونوال مو دي. د ځوانانو د پارلمان غړی ډاکټر شفیق الله سهار، د علماو شورا رئیس قاری خواجهدین حق بیان، د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسب خیل، دوی ته د بحث په درېمه برخه کې هم ښه راغلاست وایم. سهار صاحب، په لنډو راته ووایي خندونه څه دي د ځوانانو په مخ کې؟ دوی د طلب کارونه کوي، دوی خو به کارم کوي، خندونه به په وړاندې څه دي؟ او بل د خندونه یې خواته دوی تقاضات شي، د غوښتنې شي. دا
ډیره اصلي او پر محتوا پوښتنه ده. موږ باید په هغه عواملو خبرې وکړو چې د طلبانه کاري ټکنۍ کړای ده، یعنی کوم هغه عوامل دي چې د ځوانانو د داوطلبانه یا رضاکارانه خوځښتونو خنډ ګرځي. په لومړي سر کې مونږ د ځوانانو په نوم یا د ځوانانو په سهم کې په نظام کې یو غټ تشکیل لرو چې هغه ته مونږ د ځوانانو معینیت وایو، او یا اړوند د نورې ادارې چې هغه د ځوان د رهبری لپاره یا د ځوان د مدیریت لپاره مسؤلیتونه لري، او په دې په بدل کې خپل معاشات اخلي، امکانات لري. اول دوی متاسفانه بدبختانه دوی خپل هغه نه ده ترسره کړي، دنده ایماني دنده چې کومه ده دا نه ترسره کړي. مدیریت او رهبری په ولسونو کې بالخصوص د ځوان کول یا د ځوان قشر لپاره ډیر ضعیفه ده. په ولایتو کې چې سالم مدیریت او سالم رهبری دلته شتون نه لري. دریم دا چې د ظرفیت جوړونې پاک لمونږ تصمیم نه لرو. که یو ټولنه وي او په ټولنه کې یو ځوان ښه استعداد لري، نو د څوک نسته چې د علمی کانفرنسونو یا علمی سیمینارونو یا هغه نورو لارو چارو پښتون کې د همدې ځوان ظرفیت لوړ سي او بیرته یا مغه ټولنې یا مغه نهاد سر ته راسي او رهبری پلاس کې واخلي. او د دې ترڅنګ فرصت نسته. د افغانستان په د اوسنی فعلی نظام کې تقریبا سهامي برخورد روان ده. مثلا د ولایت په استازیتوب داسې خلک الته شتون لري سي ځوان یې له فرصت نه محروم کړی ده. ځوان فرصت نه لري ورسره. ځوان د حق نه لري سي په دولت تاریخ کې خپل نظام جوړونه کې خپل له استعداد نه کار واخلي. هغه څوک مخ کې دي سي، هغه څوک الته شتون لري سي، بدبختانه دا مسؤلیتونه خو یوري نه پیژني، ولې برعکس منفی کارونه ترسره کوي او دغه په هغه باندې دوی التروان دی کوي، ذهنیت تلته نه ورکول کیږي، دایم یو غټ خنده. نو د دې حل لار لپاره بیرته د همدې عواملو دی محوي کار کول پکار دي. کله چې دغه عوامل له منځه لاړ سي دا مطلق حل لار ده، او ځوانان کولای شي چې پر رضاکارانه او داوطلبانه شکل خپل وظایف یا خپل مسؤلیتونه مخته بوزي.
ډیره مننه اسب خیل صاحب. ما اوریدلې دي چې په نور د نورې نړۍ د پرمختګ یو راز یا د تمدن د ودې یو راز په دې کې و چې ځوانانو په داوطلب ډول د هیواد دپاره کار کاو، د ملګرتیا دپاره کار نه کاو. هیواد د ملګرتیا نه قرباني کړي، ملګرتیا د هیواد قرباني کړي وه. مونږ څنګه ځوانان چې داوطلب کارونه کوي هغوی د هیواد د مینې دپاره کوي که نه د خپل شهرت د تقاضو دپاره کوي؟
خلق فرق کوي. باید ووایو چې ځینې خلک مونږ دغسې ځوانان هم لرو چې هغه په سیاسي ګروپونو یا په ځینو مشخصو اهدافو د تطبیق لپاره ځینې کارونه مخ ته وړي ټولنیز کارونه، خو د هغوی لویه موخه دا وي چې ځینې خلک تشویش کړي په راتلونکي سیاسي پروګرامونو کې ترې استفاده وکړي. خو مونږ چې وینو زیاته برخه خلک، مونږ چې په پکتیا کې وینو، دغه خلک دي چې دوی په خپل شوق علاقې سره غواړي چې د هیواد لپاره د خپلې سیمې لپاره کار وکړي، او په عین وخت کې دوی سالمې سیالۍ سره کوي چې په دې برخه کې د ټولنیزو خدمتونو یا د ټولنیزو برخو کې د دوی هڅې د ځوانانو تر یو بریده ښه مقامونو ته هم رسولی دي، او خلک په ټولنه کې ښه محبوبیت لري. نو دلته زیاته برخه خلک همدغه خلک دي چې دوی د هیواد لپاره کار کوي. موږ ډېر داسې خلک وینو چې هغوی اصلي ادب دا نه وي چې زه دې مشهور شم یا زه څه وکړمه د ځان لپاره. دوی ادب دا وي چې خپله سیمه خیرازه کړي. موږ دا د پکتیا په پوهنتون کې وینو ډېر داسې ځوانان دي چې دوی حتی نوم یې په فیسبوک کې یا په نورو ټولنیزو رسنیو کې دوی یو لیکنه هم نه پرې کوي، خو دوی ټوله ورځ په پوهنتون کې د سرسبزۍ لپاره یا د چاپیریال د ساتنې لپاره کار کوي، یا مثلا په د اشر په توګه د ښار د پاکوالي لپاره کار کوي، چې دا خلک حتی ډېر وخت له رسنیو هم ځان ښکاره کوي.
پوښتنه بله دلته کوم، هغه دا ده چې په نورو هیوادونو کې، په ځینو هیوادونو کې هغه ځوانانو ته د کار لومړیتوب په حکومت کې ورکول کېږي چې هغوی په داوطلبانه کارونو کې برخه اخیستي. آیا په افغانستان کې هم یا په پکتیا کې هم داسې کار تاسو لیدلی چې هغه ځوان ته لومړیتوب ورکړل شوی چې هغه په داوطلبانه کارونو کې ښه نوم او شهرت لري؟
نه، له بده مرغه باید ووایم، مخکې قاري صاحب خوجدین هم ورته اشاره وکړه، دلته برعکس عمل ترسره کیږي. هغه څوک چې په رضاکاره توګه په ټولنیزو چارو کې برخه اخلي او دوامدار کار کوي، موږ داسې ځوانان لرو چې د 15 کلونو رئیس کار کوي، خو له بده مرغه هغوی اوس هم په ټیټ حالت کې دي. د حکومت هغسې پاملرنه نشته. دلته ټول مسایل او امتیازات د روابطو پر اساس دي.
ډېره مننه قاري صاحب، مایک ستا په اختیار کې درکوو. د هغو ځوانانو دپاره چې هغه نه داوطلب کار کوي او په حکومت کې دي، او په حکومت کې د معاش په اساس هماغه ډول کار نه کوي، څومره په دې وطن حق په دوی جوړیږي، د هغوی په وړاندې ستاسې یا د دین دریځ څه ده؟
اسلام د خلکو نه کار غواړي، هغه عبادات دي که معاملات دي که ټولنیز او پردي اجتماعي کارونه دي امور دي، خو دې دپاره تطبیق د قوانینو اشد ضرورت دی. چې سړی څنګه کولی شي، چې سړی په ادارې کې کار کوي، د کار کولو نه ناهیړي کوي، خپله موجودیږي نه، ګرځي 2 ساعته 3 ساعته په دفتر کې نور ووځي. د اسلام په حکومت کې د خلکو حاضر پکار دی چې دا دې برطرف شي، لیکن په واضح قوانینو کې مجازات دا دي چې د یو ځای نه لرې کوي، هغه نه خوب بس تیر کوي په نورو چوکۍ ګماري. دلته د خاین او د صادق فرق نه کیږي. دویم، اسلام هغه دین د حضرت عمر رضی الله عنه په دور کې، سپه سالار خالد ابن ولید رضی الله عنه دا د وخت لوی فتوحات اسلام ته کړي دي، خو د ده په دور کې دی ورځي د ده نه سنا اخلي، زغرت نه اخلي چې نور ته قمانده مکو، حال ده چې ده سره 1000 لښکر موجود دی. هغه ډېر په ادب خپل اسلحه په ځمکه کېږدي، د وظیفې نه برطرف کېږي، نه اخلي نه وکړه. خو دوه شیانو چې یو یې 1000 درهمه یو شاعر ته ورکړي وو، حضرت عمر رضی الله عنه که چیرې دا د جوب نه ورکړي وي، اسراف دې کړی او که د بیترمان نه دې کړي وي، خیانت دې کړی، په دې باندې برطرفه کیږي، یو شاعر ته د امتیاز ورکوي. دلته بیا دا خبره نشته، دلته چې څومره خاین سړی وي، هغه ارتقا کوي، پورته کیږي. چې د صادق سړی وي، هغه د صحنې نه مسل کیږي. دویمه خبره دا ده چې تاسو د سپیل سپنه مخکې پوښتنه وکړه چې په نورو هیوادونو کې داوطلبانه کارونه څنګه کیږي. زه اندونیزیا ته لاړم په سفر باندې د 3 میاشتې مخکې. هلته د اندونیزیا خلکو نفوس 350 میلیونه دی. کومه نظامي برخه چې خپله ده، نوره د اندونیزیا حد پر خپل ملک کې، د خپل ملک لپاره عسکر دی، د خپل ملک لپاره جاسوس دی، د خپل ملک د حفاظت لپاره هر قسم قرباني کوي. هلته علمي وړتیا شته، کلتوري قوانین ټول شتون لري. دا چې نن موږ په دې ټولنه کې د ضوابطو په ځای د روابطو سره مخه ده، روابط زیات تپل کېږي، ضوابط تر پښو لاندې کېږي، دا د موږ بدبختي ده. خو اسلام بیا داسې خیانتونو ته هېڅ اجازه نه ورکوي، دا محکوموي او دا د محاکمه کول ورته.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو څخه چې راغلی او د ځوان فکر په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio